په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو هغه توغندي لمنځه وړي چې په کندهار کې میشت دي. ځواکونو پر هوایي اډې د برید لپاره ځای پر ځای شوي وو. جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداری ورکوي:
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو.
په کونړ کې د جګړې د بندېدو او اوربند په ملاتړ لاریون وشو. په پکتیا کې د یوې غونډې ګډونوالو بیا د جګړې ښکېل اړخونه سمدستي خبرو ته راوبلل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ائتلاف له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا شوي سپتیږ کې د پر سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې انټونیک نظامی کمپ نن افغان ځواکونو ته وسپاره. دا خبره د دفاع وزارت ویاند فواد امان ازادي رادیو ته وکړه. د زیاته کړه
ټاکل شوې د افغان ځواکونه د هلمند او افغانستان په جنوب کې د اوسیدونکو د امنیت ټینګولو په خاطر د تروریزم پر ضد د دې کمپ فعالیتونه او عملیات پر مخ یوسي. همدارس ټاکل شوې د پراتونکو څو ورځې کې هغه برخې چې امریکایي ځواکونه پکې حضور لري افغان ځواکونه یې مسولیت واخلي.
دا کمپ په 215 میوند قلی اردو کې موقعیت لري. له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر د می میاشتې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه پیل شو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د سپتمبر تر 11 ووځي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې دغه ائتلاف له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. سټیفانو پونټیکورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د اړیکو د نوي فصل په پرانیستو سره د زړورو افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی. شاغلی پونټیکورو دا خبر ورسته له هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن د ناتو له ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو سره ولیدل. د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې د ناتو او افغانستان د خپل منځي اړیکو ټینګولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلې. دی وایي
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدل شي. د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپین شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیګ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د طالبانو د سرې قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیره شپه په غازی بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا شوي سپتیږ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی و. جواد ظریف نن پر خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې د هیله لري چې د سپاهي پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیمانی په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وي. په افشا سوي ږغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیمانی انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیمانی له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 20مې یو توافق ته ورسیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضايي بیړۍ له نړیوال فضايي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو. د امریکا فضايي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت 3:30 په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1988 کال کې د اپولو دوهم فضايي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسیدلې. ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضايي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضايي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 168 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی.
کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22.9. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34.9. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11.12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33.14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28.12.
خبرونه د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د یو هوایي برید په پایله کې هغه توغندي په نخښه کړي چې په کندهار هوایي ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوي. دا برید داسې مهال کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له پرون راهیسې رسمان پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې چې پرون وه لومړۍ نیټې وروسته د دې مخه نشي نیولی چې پر نړیوالو ځواکونو به بریدونه نه کیږي. خو له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر طالبانو ته د دې ډول پیښو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو وایان سونی لګې توایي پرون مازدیګر په یو هوایي برید کې هغه توغندي له منځه وړي چې پر کندهار هوایي ډګر د برید لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایي ډګر د یو توغندي له لګې دوه او ډزو دوه ساعته وروسته کړی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي، چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت کې وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله و تفاهم چې ضرورت پیدا نه کوي، نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړی و هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړی وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو له خوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل د ښکارندوی کوي چې د طالبانو تر شا چې کوم هیوادونه دي، د ملاتړ هیوادونه هم دغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره شکیل دي، غواړي چې ډېر تر ډېره فشار واچي تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال، یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمه ییز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اژانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامی اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوه میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیری میشتي.
په کونړ کې په لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، معلولینو او ځوانانو د جنگ په خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا جګړه نور د شریعت له مخې جواز نه لري. دوی د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې جګړه بس او اوربندي وکړي.
دا د هغو په لسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یک شنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنگ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او اصول راتلو ته هیله مند شوي وو، خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندېدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندېدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي وو چې د کونړ ولسونه به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمی پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ باندې دوه او د اوربند غوښتنه کوي چې یو ونی وړاندې د یک شنبه په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قران کریم د حسن قرات د سیالیو په غونډه د میزایل توغونډۍ راوویشتل شو او پکې شپاره ستنه د قران کریم حافظان دینی عالمان او دولتی کسان ټپین شول. او د تیری جمعې په ماخام به د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغه زدکونکو موټر بم برید شو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالۍ راغلی وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت یې پړه په طالبان واچوي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا نن د یوې خبري غونډې ګډونوالو د جنگ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خبرو میز دې نه پرېږدي او په هیواد کې روان بحران د خبرو له لارې حل کړي. دوی وایي دواړه پلاوي د ولس غوښتنه چې اوربند او د مذاکراتو له لارې د ستونزو هواری دی په پام کې ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو د نوي نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنگ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لار نه ده. د ناستې یو ګډونوال سید جمال الدین اسفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو لمس څخه د پلاو تېخته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچری دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سل د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښیږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنگ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کیږي.
حضرت نبی شیرزای د نست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د اصول د مذاکراتو دواړه پلاوی دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چېرته د کیلو خواوو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنگ چې روان دی نورې د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې د ولس هیله، د ولس غوښتنه جنگ نه بلکې سوله ده.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې لا هم جنگ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروستۍ پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږویشت تنه یې ووژل او یو سلو لس تنه نور یې ټپیان کړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولي چې د جمعې د ورځې بم چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې په موټر بم چاودنې کې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. اکثره وژل شوي هم د ازري ولسوالۍ د دولسمو ټولګیو فارغانو چې د کانکور ازموینې لپاره پل عالم ته ورغلي وو. نورې په دې رپورټ کې
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نوموړی زیاتوي په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځواني مرګان سول. محمد صابر وایي چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی عالم خار ته راغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوریا وو، دا د ازري نه راغلی وو دلته او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ به امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره د پلی عالم ښار ته راغلی وو.
دغه په تر څو وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه غړي چې موږ کوي چې د لوګر د ولایت منصبینو نه چې موږ ټول هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت د حاضرې ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویستنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پېښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویې ویل چې امنیتي وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ میشپې پېښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پېښې پړه پر طالبانو واچوله.
آزادی رادیو دولسنی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه تشخیص شوې چې د دې وزارت په وینا له ختیځ څخه لویدیځ ته د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا د وزارت د ډله ییز معافیت د برخې مسؤلین بیا وایي تر دې دمه درې نیم لکه عام وګړو کورونا واکسین اخیستی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن کمی هم په هند کې چې د کورونا نوې پیښې او تلفات پکې هره ورځ د نوې ریکارډ تر کچې ثبتېږي یوه جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس درې مسپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ په تچ کوم ولایت دی په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغه ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. د پیښو مثبتوالی میزان ته که چیرته موږ وګورو، دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالی میزان د شپږ او اوو تر منځ او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالی میزان د لس او دولسو تر منځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي. خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه یې د عمومي قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او که چیرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنطین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دې پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له پایله تر اوسه 18,122 مثبتې پیښې ثبت شوې او 2,618 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګله خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې درې نیم لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9,08,000 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,00,000 دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور د منګه ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې منګه 8,02,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشلې دي او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمنګ سره دي تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3,05,000 ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 34 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
او سمیوه نړیواله موضوع له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبه په ورځ په ویانا کې خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. د خبرې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران بیرته د اټومي تړون بشپړ عملی کېدو ته استانه شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د مې تر و منټې پورې پای ته رسولې. د فرانسې، جرمني او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډېرې ورو مخته تللې دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یو شریک اعلامیه کې زیاته کړې موږ ډېر کار او لږ وخت درلود، خو د دې پر خلاف موږ تمه درلوده چې دیونه کې به ډېر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې تر 28 نیټې پورې به یو جوړجاړی ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار پاړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې ترمنځ شوې هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو پاړه خپل بیان کې دا هم ویلي موږ لا هم باید په ډېرو مهمو مسلو سره پوهاوی ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنا نه دی تضمین شوی، خو ناممکن هم نه دی. دا خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخي چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لري کړی او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کیږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوی مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حرقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونو به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لري کړي. په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایراني ادارو د بندیزونو د لري کولو غوښتنه شامل ده. هرکچی خبر اعلانو ته ویلي په حقیقت کې لوی اختلافونه شته، خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د ده په وینا غوښتنه یې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان ویلي وو خبرې دا ځای ته رسیدلې چې وضاحت پکې نشته، خو نوموړي د جمعې په ورځ په یوه امنیتي غونډه کې وویل د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اټومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د روسیې استازي میخایل اولیانو خبري اعلانو ته ویلي په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي والی له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې امریکایي استلی وو پر تهران بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2019 کال راهیسې له اټومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړی وو چې د دې تړون له مخې د ایران پر اټومي پروګرام لګول شوی.
په همدې سره د خبرونه ان ورستۍ برخه ته رسیدو. دا هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو ورستۍ خبري مجله څو شپې ورسته زما همکار مقیم نهیب مختوری
سلام ساسو نوم څه دی؟
نوم شهید الله دی.
څه کار کوي؟
اوس خار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
زده کړې دې کړې؟
او لسان سم پنتون نه بارې دي.
د دې دند په لحاظ د کاروبار خو ښه لامل یې څو؟
لمړی کې خموک ډېر سیوی ولي غلې ډېر وختونه وګړي چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو، خو د وظیفه ته د نشتون لامل اومدا شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډېروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خستونه پوره کړو نو کاروبار موږ غواړو بلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده؟
شاید دند هم د ایمی پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
څنګه درجه؟
الحمدلله.
وګه ته کوي
اتمن روزا د نو تندل وګوي
روزا کې زین وخت سړی بیا وسل کیږي د خلکو د دلایل مختلف تاسو کله بیا وسل کیږي کنه به خفه
نه اتمن زین وخت سړی بیا وسل شي خو موږ ډیرت گزاره کوو اکثره داسې وي چې موږ ته خدای راځي نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي ماتد هر لیول والا نو اکثره زنه ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جګراشي نو بیا لګ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو
کاروبار پرځ کې کیږي
نو په لومړیو کې خنه وي خو موږ په کال کې هم دې برسه تمې وي چې مخته اختر را روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوړی چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو یوازینۍ هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نه وي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړیږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړیږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بیخي نه دي
څومره ښه بولئ چې نرخونه ثابت وساتل شوی یا کم
دا خو د اسلام نگان احتکار دی دا ډیره زیاته ګناه لري چې په روژه کې ځکه په نورو غربي نړیو کې چې غیر مسلم خلک دی هغه د مسلمانانو په خاطر باندې په روژه کې خپل نرخونه کموي او د مشتریانو یا د خپلو ملک د ولسونو لپاره ستونزې نه ایجادوي بلکې امکانات ورته برابروي زه له کورونا وروسته یو دوه هېوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایي لوړ شوي وو نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅ کړي
روژه لرونکو ته وروستی پیغام
بس د افغانستان د سولې لپاره دعا وکړئ او د سوکالۍ ژوند وکړئ او راتلونکي او خوشحاله اخترم ولرئ